خپل اوکرایني او فلیپیني سیالانو ته په ماتې ورکولو سره دویم مقام خپل کړ. دغه لوبې د اندونیزیا په کوربتوب ترسره شوې. د سوک وهنې په دغو لوبو کې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو، یو مربي او پلاوی ګډون درلود. افغانستان د 14 کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ لوبو په دوام ترسره شوه. د دې لوبې یوازینی ګول د افغانستان په ګټه زکریا حسینی ووهه. ټاکل شوې د دغو سیالیو په لړ کې نن افغانستان د ازبکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي، او اټکل کېږي چې د نړۍ نوموتی فوټبالر لیونل میسی له شپږ میاشتنی بندیز سره مخ شي. په دې اساس به هغه د 2019 میلادي کال ټولې هیوادنۍ لوبې له لاسه ورکړي، خو د کلب یا بارسلونا له لوبو نه دی محروم شوی. ارجنټاین د روان 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د چیلی او مکزیک سره، په اکتوبر میاشت کې جرمني سره، خو په نومبر میاشت کې بیا د عربستان او برازیل په وړاندې لوبې لري. پر لیونل میسی د بندیزونو دا راپورونه په داسې حال خبریږي چې هغه سموده مخ کې د جنوبی امریکا په سیالیو کې د جنوبی امریکا کانفدریشن په فساد تورن کړ.
تاسی ازادي رادیو اوري، اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کامیډي پروګرام د ګوړی اچار واورو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستریکا چې مې زده کړه کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. ولې د زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې ښځې وي؟ آیا هغه نجونې چې د دغه ډول دښمنیو ښکار ګرځي او صحرایي محاکمه کیږي پاتې ژوند عادي مخته وړلی شي؟ او د دې لپاره چې دغه نجونې له عادي حالت راووځي او ژوند یې عادي حالت ته راوګرځي څه کول پکار دي؟
تقریبا 15,000 نفر مرکت رویدلم خوان مرد درازد.
پا دی حق لالوی خدای جل جلاله فرمایی تاسی پا پاک لمن و خز و تور ما پوری کوایی.
پا هر شزی چی در حمایوی مراکز سخه ووزی بیا هم که خطر سر مخامخ کیگی. نو دولت دنده ده چی در دوی پا ارتباط زنگر توجه باید وکری.
معرفی کرو ایو حمایوی مرکز تا و دا با پا مسئولیت که التجوان
وکری. صابره په نوم د حق انجلی په ژوند غږیږو چې په غزنی ولایت کې صحرایي محاکمه وشوه او شاوخوا و کاله د خلکو لسترګو پټ ژوند کړی. صابره وایي د هغې ګناه لپاره سزا ورکړل شوې چې دی اصلا نه وکړې. په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
وروسته له اوو کلونو له هغې نجلۍ سره مخ شوم چې د ژوند کیسې یې په ډیریو رسنیو کې د زیاتره خلکو زړونه دردولي وو. صابره هغه 22 کلنه ښځه ده چې په 15 کلنۍ کې د خپل یوه کلیوال سره د نامشروع جنسي اړیکې په تور د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د شاوخوا 1,500 کسانو په مخ کې په درو ووهل شوه. په افغانستان کې زیاتره وخت چې دوه کورنۍ او یا دوه قومونه په خپلو کې د دښمنیو لمن ټولوي، نو ښځې پکې قرباني شي او د ټولنې فشار، پیغورونه، تاوتریخوالی او شخصیت وژنه ښځو ته ورګرځي. ځینې وخت که دا دښمنۍ اقتصادي اړخ هم ولري او د تربرونو ترمنځ د مال او ځمکې په ویش کې څه جنجال هم رامنځته شي، نو یو لوری د بل د له منځه وړلو او شرمولو لپاره هڅه کوي د هغه د کورنۍ په ښځینه غړو ناموسي تور پورې کړي. صابره د همداسې شخړې قرباني ده چې ژوند یې د تره زوی یوې خبرې تباه کړ. هغه وایي د تره زوی په دې تور پورې کړ چې ګواکې له یوه کلیوال سره یې نامشروع اړیکې لري او دغه تور یې ټول ژوند تباه کړ.
کله چې مشرانو فیصله وکړه نو زه یې راوغوښتم. ویل یې هلک ته برات ورکوو او انجلۍ باید سل دورې ووهل شي. بیا یې زه د کلي یوې دښتې ته راوستم. د 0 یا 1,500 کسانو په مخ کې په درو ووهلم. هر څومره یې چې ووهلم غږ مې پورته نه کړ، غلی وم، خو پام مې ورته و. پوره 103 دورې یې ووهلم.
دغه پیښه د 1991 لمریز کال د وږي په میاشت کې رامنځته شوه، خو له دې پیښې لږ وروسته رسنیو په راپورونو کې ویلی و چه گواکی صابره تر جنسی تیری و روستا سهرهی محاکمه شوی. خو صابره وی دا یواز یو تور و چه پا زور او جبر پا دی منل شوی و. دا صابره پا وی نوز هم داد لی تب حق را پور ورسرشتا چه صابته وی پا دی نجنسی تیرای شوی و او نیل چه سر نامشرو اڑی کلر لی دا.
کاش که تو نارپورت بچه که کایم داده خیلی دوتایش
دیتر زمانو می کوتی تا کاش کرم ویلی اعتراف وکړه چې د خپل کلیوال سره نامشروع اړیکه لري او هغه په تا جنسی تیرای کړی دی. ما ویل ولی می خپل او د کورنۍ نوم بد کړم، کله یې هم نه منم. بیا تفنګ چا راوویستله، پلار مې راوښوده چې ډېرې وهلی و. ویل یې که یې ونه منې پلار او خویندې دې وژنو او تا دغسې یوازې پرېږدو چې هر څوک درڅخه ناوړه ګټه پورته کړي. په دې شرط مې ورسره ومنله چې پلار مې روغتون ته یوسي. نو د تره زوی مې موبایل راوویسته او زما د اعتراف ویډیو یې ضبط کړه. وروسته مې پلار هم راباندې باور نه کاوه، خو کله چې د عدلي طب راپور ولیده نو ډېر پښیمانه و. رانه یې بښنه وغوښتله.
صابره وایي تر دې پیښې وروسته یې د بشري حقونو مدافع بنسټونو سره اړوند دوسیه شریکه کړه، نو ځکه دغو ادارو ترې وغوښتل چې کابل ته راشي او یوې مودې لپاره په امن خونو کې واوسیږي. دا وایي شاوخوا یو کال په امن خونو کې وه او تر هغه وروسته له خپلې خور سره په کابل کې اوسیږي. د صابرې په خبره دوه ځله چې کله د امن په خونو کې هم وه، نو د خپلو کلیوالو له لورې تعقیب شوې وه او اوس چې د امن له خونو راوتلې تر هغه زیات د ډار احساس لري. صابرې اوس واده کړی او یوه درې کلنه لور لري، خو ګډ ژوند یې هم له ناخوالو سره مخ و. نوموړې وایي څلور کاله مخکې د دې لپاره چې د خلکو له پیغورونو خلاصه شي له یوه سړي سره یې واده وکړ، خو هغه کس تر دریو کلونو وروسته دا یوازې پریښوده او کله هم بیا رانغی. د صابرې په خبره له هیچا یې هم ښه ورځ نه ده لیدلې او تر اوسه یې کلیوال وینو ته تږي ناست دي. صابره له اړوندو ادارو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي، که نه نو وبه یې وژني.
زه د ټولو له سترګو پټ ژوند کوم، د خور سره مې اوسېږم. آن د امن په خونو کې چې وم څو ځله یې تعقیب کړی وم او زه پوهیږم کله چې دا خلک مې پیدا کړي وژني مې. خور مې زما له کبله چاته د خپل کور ادرس نه ښیي.
چند دفعه مې کول تعقیب ما نفر انداخت.
صابره وایي کله چې په درو وهل کېده د ښوونځي په یولسم ټولګي کې وه او اوس یې په یوه وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده اخیستې. نوموړې وایي اوس شپږ زره افغانۍ میاشتنی معاش لري او د خپل کور ټول مصارف پرې کوي.
چه قدم میتونم؟
هیڅ هم نشم کولی. دا اوس مې په دې وړکتون کې دنده اخیستې ده. لور مې راسره په غوی کې ګرځوم. اوس نه کېږي چې له سره زده کړې پیل کړم او ژوند کولو ته یو امید پیدا کړم. له کوره په ډار او ویرې سره وزم، مخ مې پټ وي، باید عاید ولرم. خور او خی به مې یوه ورځ راته صبر وکړي، دوه ورځې، خو تر اخره خو مې نشي ساتلی. دوه شپې په کوڅو کې تاوېدم، بیا مې خور پیدا کړم، غزنی ته یې ولېږلم، خو هلته خلکو پرېکړه وکړه چې ومې وژني. له ټولو پټه بیرته کابل ته راغلم.
ومو غوښتل د صابرې د کورنۍ غړو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی مرکې ته حاضر نه شول. له بل لوري د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دې قضیې ته یې اووه کاله مخکې رسیدګي کړې ده. د دوی په وینا د دغه کمیسیون د حق غوښتلو او هلو ځلو له کبله د هغه پیښې عاملین چې دغه حدود یې په صابرې عملي کړي وو څارنوالۍ ته معرفي شول، په نقدي او بدني مجازاتو محکوم شول. خو پوښتنه دا ده که چیرې یوه ښځه له امن خونو راوځي او بیا هم ګواښ سره مخ کیږي، آیا داسې ځای شته چې د دوی ساتنه او پالنه پکې وشي؟ په همدې اړه د دې کمیسیون غړي شفیقه سپار وایي
هغه ښځې چې د حمایوي مراکزو څخه وځي بیا هم که ستونزو او خطر سره مخامخ کیږي، نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړې توجه باید وکړي. داسې قضیهګانې شته چې کله چې ښځې د امن خونو څخه راوځي او بیا په مشکلاتو او په تهدیداتو کې هغه مخامخ کیږي، بیا هم هغه امن خونو ته استول کیږي.
خو د ښځو چارو وزارت بیا له هغو ښځو غواړي که یې ژوند په ګواښ کې وي په مستقیمه توګه دې وزارت ته مراجعه وکړي او دوی به یې حمایوي مراکزو ته معرفي کړي. د دې وزارت معینه سپوږمۍ وردګ وایي تر هغه پورې چې ښځې له دوی سره خپل شکایت ثبت نه کړي، دوی نشي کولی هغې قضیې ته رسیدګي وکړي.
موږ په 22 ولایتونو کې 28 حمایوي مرکزونه لري د ښځو لپاره. خو د دغه حمایوي مرکزونو تعریف دا دی چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او یا د تهدید د مرګ سره یا د دوی حیات مخامخ وي، د دغو ښځو لپاره د حمایوي مرکزونه جوړ شوي. انشاءالله دا د ښځو چارو حقوقي برخې ریاست ته راشي، خپل عریضه د راوړي، موږ به د دې د عریضې د اسنادو په کتلو سره دا به معرفي کړو یو حمایوي مرکز ته او دا به په مسؤلیت کې هلته ژوند وکړي.
خو دا چې اسلام په یوې ښځې د تهمت او بهتان تړلو په اړه څه وایي، په همدې اړه له دیني عالم محمد الله سید زاده سره غږېدلې یو.
زموږ او تاسو په ټولنو کې یو ډېر قبیح، زشت او بد عمل چې هغه تهمت یا بهتان لګول دي، په دې هکله لوی خدای جل جلاله فرمایي تاسو په پاک لمنو ښځو تور مه پورې کوئ. هر څوک چې د لوی خدای جل جلاله د اوامرو خلاف کار کوي عظیمه ګناه ده.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه میرا تر هغه لرګی را تو وتره بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره څه وکړو؟
شخصي د حل لارې د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
ولی دا زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې ښځې وي، او څه باید وشي چې دغه ښځې بیرته عادي حالت ته راوګرځي او پرته له ډاره ژوند وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې لیلما ناصري سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی نصری کچری وای چې ولې په افغانستان کې زیاتره وخت خزی د دوه کورنۍ د دښمنۍ قرباني کیږي؟
بدبختانه په دیمګ تاسو په ټولنو کې چې د سواد کچه هم ټیټه ده، اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده، کله چې دوه ډلې، دوه فامیلونه یا دوه کورنۍ یا دوه کلی حتی کله کله په شخړو سره مواجه کیږي یا شخړې په منځ کې لري، که یو چاته تاسو د خور و مور نوم واخلئ نو دا یو لوی ستونزه او غیرت موضوع ترې جوړیږي. د یو طرف د شخړې لپاره د ډېر سنه تمامېږي چې هغه د یوې ښځې نوم د یو چا